السلام علیکم. افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یو بل یو ساعته پښتو خبرونه پیل شوه. لاندې خبرونه: د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرکزي قومندانۍ د کابل په هوایي ډګر کې د 2023 کال د اگست شپږ ویشتمې برید په اړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا مرکې امر کړی. د بیګیټ په پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون له 170 تنو ډیر ملکي افغانان هم وژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال اریک کوریلا وروسته تر دې دا امر کړی چې کېدای شي د دې برید د څېړنې پر مهال ځینې لومړني معلومات بابیزه ګڼل شوي وي. اسوسییټډ پریس د خغلی کوریلا له قوله لیکي له زیاتو هغو سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو. د دې تحقیقاتو امر داسې مهال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستان په بیړه د امریکایي عسکرو د وستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. په ورته وخت کې د بیګیټ په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینو کورنیو شکایت کړی چې پینټاګان د دې پیښې په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دي ورکړي. د 2023 کال په نوومبر کې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ د دې پیښې له څېړنې وروسته وویل د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتو سره چې ډیر شمیر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو، دا برید په تاکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. د نړیوال مرستندویه ماموریت یا IAM مؤسسه وایي د خپلو زندانی شوي او کارکونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري. د مؤسسې پرون وویل چې سپتمبر په 3 او 14 مې اتلس تنه کارکونکو طالبانو په غور کې نیولي او کابل ته انتقال کړي دي. په نیول شوي او کسانو کې یو امریکایي ډاکټر دی. د نړیوال مرستندویه ماموریت مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شوي او کسانو له برخلیک خبره ده او نه هم په دې پوهیږي چې دا کسان ولې نیول شوي دي. په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم بیا وایي د دې مؤسسې اتلس تنه نیول شوي او د ادعا کوي چې د کسانو عیسویت ته تبلیغ کوي. د نړیوال مرستندویه ماموریت مؤسسې په دې اړه سندي ویلي خو ټینګار کړی چې په افغانستان کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو څنګهړي استازي ټوماس ویسټ پر یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې دي. خغلی کرزی پرون په خپل اکسپانډ لیکلي له خغلی ویسټ سره د یو ویډیوي کانفرنس لاري د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د نجونو او خوځو د زده کړو او کار او لبزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. خغلی ویسټ د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو حامد کرزی وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار وکړ. د برېټانیا حکومت د جمعې په ورځ د روسي واګنر وسلواله ډله د ترهګر او سازمانونو په نوم لاړ کې شامل کړه. د امریکا متحده ایالاتو دا ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړې وه. روسي چارواکو تیره میاشت وویل چې د واګنر مؤسس او مشر یوګنی پریګوژین د الوتکې د یوې مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. وروسته تر دې چې د جون په اخره کې پریګوژین د روسیې د جګپوړي پوځي چارواکو پر ضد د پاسون مشري وکړه. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په 23 کلنې واکمنۍ کې تبر هر وخت سخت ګواښ رامنځته کړ. هماغه و چې دا ډله بیلاروس ته ولګېده. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براورمان مخکې ویلي وو چې واګنر ډله د کریملین سیاسي اهداف مخته وړي. او راپورونه وایي په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر ایلین کریسی د وال سټریټ جورنال له خبریال ایوان ګریشکوویچ سره ولیدل. ګریشکوویچ د مارچ په میاشت کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د دا تور رد کړی. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په خواله رسنیو کې لیکلي چې د ګریشکوویچ صحت ښه دی او له خبرونو ځان خبروي. سفارت د ګریشکوویچ ته سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. روسیې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا کړې ده چې ګریشکوویچ هڅه کوله چې د یکاتنبرګ د سفر پر مهال پوځي رازونه ترلاسه کړي. وال سټریټ جورنال دا ادعا رد کړه. سهار مو په خیر. وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو د امریکا ټینګار، خو یو ټول منل او ټول شموله حکومت څه دی؟
اما شمول حکومت یعنی کار اهل کار تو سپارن مسلکی کسان او کسان با تجربه کسان در اولن کسان یعنی افغانان حق ده در خامس ده وطن.
غزنی که بعد حق کورنه ایل حال و احوال خبر شد چه چلور غری گزرن وحلی
بزا چه شوی خود و کار پریرده یا یادی پرغشتو بانیده نو سرب تکلیف زحمت بانده بیرلو.
او دا امریکا متحده ایالاتو پا ایران نوی بندیزونه لگوه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت چې لقطر فعالیت کوي دا غوښتنه په اکسپانډ کې مطرح کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د سفارت شارز دافيري له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی و چې ټول افغانان باید په حکومت کې په یو ډول وانډه ولري. تفصیل په دې راپور کې وایي
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې پر ټول شموله حکومت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې پورز د دیموکراسي د نړیوال ورځ په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت خلکو اساسي تو وکړي. د امریکا د سفارت پیغام چې په ایکسپانه کې خبر شوې دی په کې راغلی دی چې د ټول شمول حکومت رامنځته کېدل د دې سبب کیږي چې د هر افغان شخص واوریدل شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټ او ټول شمول وي. کرین ډیکر د چهارشنبه پروسا ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان په حکومت کې د خلکو اساسي توپ مهم دی او تنوع پکې مهم دی.
مستر ماتاکی ټولد اس دټ وی ډیدنټ هاف ا ډیفینیشن فور انکلوسیو.
دا وی شغل متقی دی ته ویلي دی چې د ټول شمول حکومت تعریف ورسره نشته. هغه ویلي دی چې اوسنی واکمنان او په کابل کې چارواکي هم شمول دي. د متقی په باور دا حکومت حتی تر مخکنی حکومت ټول شمول دی. لدې څرګندونو ښکاری له ټول شموله څخه د امریکا درک ډیر بدل دی. دا وایي چې زما لپاره ټول شموله دا معنا ورکوي چې د هغو خلکو اساس ته وبکړي چې په هغه واد کې ژوند کوي. دا سیسه د طالبانو په تشکیلاتو کې نه وینم. پتیرو سباندې دوه کلونو کې چې طالبانو کابل نیولای دی هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او ګڼو هیوادو د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت مشرتابه او د وزارتونو او ولایتونو په کچه کسان ټول د دوی دي. د یو شمیر بهرنیو یو انتقاد ده دی چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ شزه نشته. نړیوال ټولنې تل ټینګار کړی دی چې د بشري حقوقو رعایتول په ځانګړي ډول د شزو او انجونو حقوق د ټول شموله حکومت ترڅنګ هغه څه دي چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته به لار پرانیسي.
په افغانستان کې مو د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه اوریدل. د افغانستان یو شمېر ګوندي هیوادونه هم د طالبانو حکومت ټول ګډونه نه ګڼي، خو طالبان بیا د دې ټولو غوښتنو برخلاف ادعا کوي چې دوی اوسنی رژیم د بل هر وخت په پرتله ټول شموله دی. خو د یو ټول منل یو ټول ګډونه حکومت تعریف څه دی؟ د یو یو شمېر نورو پښتنو ته پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپو عزیز الدین مارج ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
اما شمول حکومت یعنی کار اهل کار ته سپارن، مسلکی کسان، پو کسان با تجربه کسان را بلند، کسان یعنی افغانان حق ده، ده خواب ده، ده وطن ده، ده وطن تنها ده طالب نده، نه طالبستان ده، ده افغانستان ده، ده کار طالب نده کرده، دیگه ملامتی، پلدی، انحصار کرده ده، اشغال کرده ده حکومت. نو بنان ده امریکا ده که غرب نه، بغا با پرید و خبره ده افغانان ده خواسته ده وحیله ده، چه تا اما شمول حکومت لدی تاریخ پر مستقی کسان کار اهل کار ته وست او خلق ټول ته خلق داسه حکومت جوړ کړي چې خلق پر رائے خلق پاکستان وګوري په حکومت کې د خلق اراده پکې تمثيل دي چې هیڅ څنګه نسته کورای مشروطم تلاسه کوي چې نړیوال مشروط کنه بیا ګدایي تم زبرسته چې خلق دوه سرو کې ما پرښت څه پیژنه او نه بده چې د چین او عادي سکتي ته دومره خوشحالي او دومره وتی اټن نه کوي
موضوع چې بیا بیا نړیوال یادوي. فکر نه کوي چې یو اصلي علت د قانون عدم موجودیت دی؟ کله چې یو اداره اساسي قانون ونه لري نو څنګه څوک زړه دې ته شکی سي د حکومت ته هم شمول وي؟
ګوره اساسي قانون کنه ټول شان په قانون باندې مختصي خپل طالبان هم زمير وجدان تي په باطن کې قانون د مراتب قانون څنګه نه فراسي سم څنګه دي مختصي دا فرامي څنګه ورکې اداره څنګه مختصي دا مقررات څنګه روان دا نظم څنګه ساتل کی دا خودي په دې پی دا غل څنګه دي څنګه جزا ورته شرعي جزا ورکې شرعي قانون کې دا چی سره په کوم معاملې کې چې خو مسلمان نه ده اته په څه وایم دې دوی هم شموله هدف توغازي او خپل مخه تر سره کوي خپل مخه ما څنګه وډیان کوړ خپل خپل لاسپوڅي په تراولې تاري پاکستان ته خپل ځکه د لاسپوڅي وسته لري سوي دا به بر تراولې دې کټه خوند کی ایران هم امر تکار پاکستان ورته کار یو غواړي خپل ګوراجان لاسپوڅي په تراولې کینی دا دوی متن کی دا راته چا ته په تاسو امر کې او سامي شرکت جوړتي لکه په شل کالو کې څه یو چارواکي به خائن اعلان څه پارلمان به اعلان کې خلک به اعلان چې دا پن مزرک ماقام ده پورته وزارت ته لاړه چای سکوای نه سلیونه مانه به تاکنه کېدل سفارتو به ساته کچېره لو یو والی یو وزیر یو توبه له چوکۍ لري کوم مملکت ولې خپل بس ده دا برده فری زګر خپل رئیس جمهور کړی څو ځلی ویل دا واکنه لاره
د دې له خاطر سه هم د غستون څه حل شي چې نړیوال برته افغانستان ته مخ وانه ریږي چې د حکومت داسې دی یا حسې دی پلانډو کته سوې استه څه باید وشي
تغییرات به راستی پدې چې ځکه طالبان نه ایستا کی طالبان تمګه دا دوه کال د پاسه ډیرو خلکو ویلي څه موقت اداره لري که دایمي اداره ځکه نه شوړي اجازه نه لري د نجونو ښوونځي ته یې ویلي د بشر حقوق د ښځو کار ته ټول خلکو هر څه ویلي مرم دوی جوړېږي نړیوال نه موږ هیله کوو خلک کړېږي او دوه کاله دي افغان انجلیکان له خپل حقه محروم شوي دي د تاوان به څوک ورکوي جبران څوک ورکوي طالب هېڅ وخت د استاکېږي نه استاد ته ولي پیس صورتمن دوی پېږي دوی موقت دوی که اصلاط راوسته دوی که پېدی حکومتدارۍ ته راغلی دوی خپل زمیر وجدان د خپل نسل دپاره د خپلې خاورې د خپلې شیدې د خاورې کې روبدلي دي دوی خامخا حکومت جوړاوه دومره ځان نه شم مرم اجازه نه لري مجبوریتونه خپله وایه موږ مجبور نه پېږو چې دوی مجبوریت څه شی دی هغه نهشته
د سیاسي چارو کارپوه په خانه ډیپلوماټ از الدین مارج چې په افغانستان کې د همشمول حکومت غوښتنې پاړه او تر خوایده چې همشمول حکومت یا ټول منل حکومت چې ټول افغانانو ته د منلو وېڅ د خپل نظر وړاندې کوم
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمیر مشرانو یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی د پنځشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت پر زیاتوالي اندېښنه وښوده او د مرکزی اسیا د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ وبل. جزئیات دې راپور کړي.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمیر ولس مشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې خپل هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولس مشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ په دوشنبه ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تېرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته یې کړه.
نام بلیسکی پدیاتی بول استرادانی براتسکو افغانسکو نارواد
په تیرو کلونو کې د بیا لابلو ترهګرو ډلو هڅو سره مخ شو چې وختلې له پولیس څخه زموږ هیواد ته راشي. دوه ځلې مو له پولیس څخه د انصار الله جنګیالیو له تېرېدو مخنیوی وکړ. هغوی وختل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر ترهګریز بریدونه وکړي.
د تاجکستان ولس مشر دغه شان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق هڅې ته په اشاره سره وویل تیر کال له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 ټنه نشه یي توکي کشف او نیولې دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولس مشر شوکت میرزیایوف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري. د میرزیایوف په وینا دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي او د دې کال لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه
زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو.
د قرغیزستان ولسمشر صدیر جباروف هم ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیتي سیستم له لومړیتوبونو څخه دي او د ده په وینا هغه پېښې چې په دغه هیواد او شاوخوا کې رامنځته کېږي د سیمې پر وضعیت مستقیم سلری. د طالبانو حکومت وایي زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دوی له ټولو هیوادونو په تیره له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د افغانستان د وضعیت او د سیمې هیوادونو ته د ګواښ په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ادعاوې حقیقت ته نږدې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بعض قدرتهای منطقوي چون روسیا بسیار علاقمند هستند که نفوذ خود در آسیای میانه حفظ کنند و در
ځینې سیمه ایز قدرتونه لکه روسیا په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ ساتلو لپاره ډېره لیوالتیا لري او د دې نفوذ باید یو پته ولري. د ویرې پته وي، د وهم پته وي او داسې یو پته چې د منځنۍ اسیا د بربادۍ لامل شي. دا پته نن افغانستان او دا یو وهم دی او له واقعیت سره سمون نه لري.
هم اینو با واقعیت مطابقت نداره. باید کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه مستقیما با طالبان، با حکومت طالبان وارد گفتگو شوند.
دا لومړی ځل نه دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د یاد هیواد د وضعیت له امله خپلو هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوې، تر دې مخکې هم د دغو هیوادونو لخوا څو ځلې راپورته شوې، خو طالبان یې بې بنسټه بولي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو بیان خپور کړی او پکې ویلي، له برېټانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره یې خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا له متحده ایالاتونو سره پرې بندیزونو کې چې پر ایران یې تاسو لګولی دي، برېټانیا هم لاشوه. دا بندیزونه د مهسا امینی تر لومړي تلین مخکې لګېدلې دي. مهسا امینی هغه کوردی ایرانۍ ده چې د ایرانی پولیسو د توقیف پر مهال کال مخکې ووشل شوه. دوبش کلنه امینی د سپتمبر په 14 پولیسو په دې تور ونیوله چې پوړنه یې سم نه دی پر سر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن متحد ایالاتونه د نړۍ له شاوخوا نورو هیوادو سره یو ځای د ایرانیانو د ملاتړ او د عدالت د تأمین لپاره هڅې کوي چې پوښتنې وشي او بشري حقوق رعایت شي. بلینکن زیاته کړه چې د مهسا امینی مړینه یو کال وړاندې په ټول ایران کې د لاریونونو سبب شوه چې تشدد ورسره وشو. په ډله ییز ډول خلک ونیول شول او په سیستماتیک ډول د رژیم له لورې انټرنیټ له ګډوډیو سره مخامخ شو. بلینکن زیاته کړه چې واشنگتن به د هغو کسانو پر ضد مناسب اقدامات وکړي چې په ایران کې ابتدایي انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو، راغلي دي چې په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګېدلی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ په دې بندیز کې شاملې دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. په دې بیان کې دا خبر هم شوې ده چې واشنگتن د دې بندیزونو په تړاو له خپلو نورو متحدانو سره خبرې کوي چې هغوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د دغو مظاهرچانو د ځپلو په ارتباط دا د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د بندیزونو 14 پړاو دی چې پر ایران لګول کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په 14 تنو د ویزو بندیزونه هم لګولې دي چې یو شمېر چارواکي دي. د مهسا امینی تر مړینې وروسته له لویه سره تر اوسه متحده ایالاتونو په 40 ایرانیانو د چارواکو په شمول د ویزو بندیزونه لګولې دي. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین له رارسېدو سره سم د ایران په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي چې خلک اعتراضونه ونه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
یا لابیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه ځینې مهم ټکي خبره کړي چې لنډیزې له سالم محمد سالی اور.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون د تورخم دروازې پر بیا پرانستل کېدو لیکنه خبره کړې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته نه ورځي د هر ډول تاګ راتګ پر مخ تړلې پاتې و. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان تورخم دروازه د سپتمبر میاشتې پر 16 نیټه وروسته له هغې وتړل چې د دوړو لوریو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د انډیپندنت د مقالې لمخې پاکستان ویلي طالبانو د پاکستان په خاوره کې د ننه په غیر قانوني ډول تاسیسات جوړول چې مخې ونیول سو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په خپل خاوره کې یو پخوانی پوسټ بیا رغوله چې د پاکستان لخوا قرباندی ډزې پایل سوې. په تورخم کې د افغانستان کمیسر مولوی اسمت الله یعقوب ویلي چې د جمعې له سهاره لاریو او پولیو کسانو له دې دروازې تګ راتګ پایل کړ. د پاکستان او افغانستان د سوداګری ګډي خونی مشر ضیاءالحق سرحدی ویلي د تورخم دروازې ل بیا پرانستل کېدو سره د هغو سوداګرو چې په دوړو خواو کې مالونه راګیر پاتې وو ستونزه پای ته ورسېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خونی بل غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویلي د تورخم لارې تړل کېدو سوداګرو ته تر دې دمه شاوخوا $2 million زیان اړولې دی. افغان سوداګر وی زیات وخت پاکستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په اوج کې د دغه سلانجو په پلمه د تورخم په څیر دروازې تړي چې دا کار تر ډیره افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړوي. د جاپان ورسپانې جاپان ټایمز په خپل پرونی غړې کې په دې باب چې جاپان د افغانستان دروان کړکیچ په حل کې د مرستو څه پلان لري د شهید محمد عبدالی لیکنه خبره کړې چې لتیر جمهوریت نظام رئیس د جاپان لپاره د افغانستان د سفیر په توګه دنده پر مخ بیايي. هغه ویلي د جاپان د سفیر په توګه د دندې له پیل سره د افغانستان په مشرتابه کې د بدلونونو شاهد پاتې شوی چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د جاپان ټایمز په مقاله کې ښاغلی عبدالی ویلي که څه هم اوس هغه حکومت چې دی د سفیر په توګه ټاکلی و نسته، خو جاپان خپلې میلمه پالنې ته دوام ورکړی او د ته زمینه برابره کړې چې د افغانانو استازولۍ ته دوام ورکړي او جاپان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د مقالې په یو برخه کې شهید محمد عبدالی د جاپان هغه پلان ته اشاره کړې چې غواړي د دوحې تر غونډې وروسته پر افغانستان دویمه غونډه جوړه کړي. د لیکنې له مخې د جاپان په کوربتوب دغه غونډه به د نړیوالې ټولنې لپاره یو پلیټ فارم وي چې د افغان شموله ډیالوګ اخلاقي ملاتړ وکړي او د دې نوښت نوم به وي د نوي افغانستان لپاره د ټوکیو پروسه. په دې مقاله کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړولو پر اړتیا هم ټینګار شوی، حال دا چې طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي باید په رسمیت وپیژندل شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د یوې دولس کسیز کورنۍ څلور غړي ګزڼ وهلي چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. دا کورنۍ وایي د څلورو ګزڼ وهلو له ډلې دوی مړه شوي او د نورو په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزڼ یو خطرناک ناروغي بولي، وایي د واکسین څاڅکي او د کورنۍ چاپیریال پاک ساتل د مخنیوي غوره لار ده.
دا شاوخوا تلس کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شاله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان ښکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپلو اولادونو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک د خپلو اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغ جوړ وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختو ژوند تیروي. نور بیبی د دولسو خویندو او وروڼو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یو خورې په اتلس کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوي او یوه بله خورې چې تر دې کشره د په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خده او زیاتې سختۍ ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړې ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تیروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نوربیبي په څیر ناروغان وو، کله چې اتلس کلنۍ ته ورسېدل نو مرګ یې راڅخه یووړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ سي.
نور په ځوانان سو، زوی مې هم ځوان سو، لور مې هم ښه غټه پیغله سو، بس دغه یوه یوه تبه پیارانه خدای اخیستې و مړه سو. اوس د دې غم هم په زړه کې ناسته سي. دا دې پات
دا وایي د خدای پار د یو څوک تر سره مرسته وکړي. که یوې خواته د نور بیبی مور د خپل اولادونو په نیمه خوا ژوند پخته، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپل اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول دولس اولادونه لري، څلور زامن اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګزړ ناروغۍ له امله مړ شوي. د وای د بیغوری لامل می خپل اولادونو ته د پولیو زد ساتکنه وور کړی چې پایله داسو
سدې ول ویجی لبشوله خو بیا مقصد په درې کال کې یا په درې نیم کال کې بس ځکته کې بزاتی شیخ نو کار پرې د یا دی پرغښت باندې دی، نو سره په تکلیف زحمت باندې دیو.
دا نور بیبی کورنۍ د غزنی شهر په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې د چروختیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یو خطرناک ناروغي بولی او وایي د واکسین ساتکې د مخنیوي غوره لار ده او خلک یې باید خپل اولادونو ته په وخت سره ورکړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بیغوروی او لاپروایی لامل د خپل اولادونو راتلونکي د نور بیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي.
پولیو ډیره خطرناک ناروغي ده چې د هغوی لمابۍ نه وړلو یا د هغو ایریټیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وسي.
بل لور ته د غزنی عامې روغتیا مسؤلین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلګو ته پیغام همدا ده چې ماشومان ته دوه قطره واکسین په ښه شکل باندې ورکړي ترڅو د دې ماشوم او د دې فامیل متضرر ونه وسی.
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت د ماشومان برخلیک د نور بیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو ل پیغامونو
نام علیکم محمد مدن ګرار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی دته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې ابي هیڅ کار نه کوي وس خلک ډیر لسون سره مخ دي له دغه شرکتونو څخه کوسی د پای جوړي سوي د دې ساهو.
السلام علیکم بار سلام زه د هلمند ولایت کچ کول سوالي د زمینداور څخه خبر کوم. د زمینداور 315 کاریزه ساحه د ټوله د وبو سخت کم بوت سره مخ دي نو وبې ورور ډېری کم دي مهله کوی دغه وبو د وزارت ته خاط څخه چې دغه خواته د کانال وخه جده وبو را واوري ورور ورته بورته ورکی د خلک ډېر ست مشکلات سره مخ دي په 100% کې او یا 80% کورنۍ بار سیوی دي 100% پاتې منډیکا په کنډوالو بدله ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه و موږ د لوړ مقامات څخه دغه هیله ده چې موږ ته وبرای لا کې موږ ازرجو ته لوساله کې نو که شته نه د چشنګو بنسته خدای دې وکړي دا موږ په غرمه ازادي رادیو نشر کړو. ازادي رادیو څخه ډیره مننه زه غلام ګل مشرانه د ازرجو ته لوساله څخه دا پیغام درته پریږدم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو منوال ته ټول د سلامونه او نیکی هم ازادي رادیو د کارکونکو سموده هیله ده چې موږ ولسوالي نوزاد ولسوالي ډیره سخته وچه ده وبنه لري کومر ته د بندونه وته لسی نو ډیر بشي دا ولس مرستې مرستې بندونه راته.
بلیا السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا وبور ورکشته خانه شنت تیری دا خوا ګرځ د وچه پات سره دا سره کوم کیسه د انصاف نه ست دا ول ادارې کم کیږي دا ول ادارې دا وادي یو چم ود نه کوي وروره دا خوا سر خوا ګرځ پات سره تباس ول وچکاله دا ختم شو دی پات خانه شنت ښاکو بلان ست دی خانه شنت تیری دا سره کیسه پرې ګویا لګي سرکاره ته بیا دولتي ولچن زکی اسنادین زکی پات دیوروره سرکاری ته بیا وروره پسلا وجربون زکی پات دیوروره دی سرکاری ته چری دا ولیدا سکیږي باسی باید سیو غمه او خلاص. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 42 201.
ډیره مننه چې تر دمګړې پوری مو ازادي رادیو را سره واورید. د دې خبرونې په دویم نیمایي کې یا دویم نیمایي د ازادي رادیو یو بل ځانګړې اونځي خبرونې ته د څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده هغه ته جلا شوې ده. خدای دې ونه هم اړینه بولم چې چیرې تاسو غواړئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږي او ازادي رادیو درته خبرې کړي، واتس اپ کوم شمیره چې ته اعلان شو دی باندې کولای شي خپل پیغامونه موږ ته راوستوي. ستونزه به نور هغه موضوعات چې تاسو فکر کوئ البته دغې څه کولای اړین دی او باید رسنی شي موږ ته زموږ واتس اپ شمیره را لګولای شي. ورته دیګو په افغانستان کې د سهار 6:00 او 13 دقیقې شوې یو ځل به هم د مهم